آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
سلطان محمد سرور استاسنه ډیر زیات مننه دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په ګوره چې د افغان حکومت ته په ټی سرچینه ویلي چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته استولې څو هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخستلو ته قانې کړي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کړي دي. د نړۍ او سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی ویلي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. او په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی ګیلانی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې داسې ټینګ شي چې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي. پیر سید احمد ګیلانی وویل د وی زه امید لرم چې موږ به وتوانیږو چې یوه سمه لار پیدا کړو چې ټول افغانان مطمئن شي او د ورونو په ډول ژوند وکړي. د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ د سولې د عالي شورا رهبري او د تشکیل غړي بدل کړل. د ننګرهار پاچین او نازیان ولسوالۍ کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي چې پرون د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځې او روغتونونه چې په دې ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بېرته پرانستل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي چې په اچین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال هم وژل شوي. امنیتي چارواکو په نازیانو، کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو غږ کړی دی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات کړي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تاسیساتو مناسب کار واخیستل شي. ښاغلي حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یوه روزنیزه دوره هم پیل شي. په همدې حال کې د کندهار والی د هوایي ډګر لپاره د نوي ملکی ترمینل پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فاریاب د برېښنا ریاست مشر او یو شمېر برقیان چې د برېښنا د پایو د جوړولو لپاره شیخان ته تللي او د جګړې په سیمه کې نښتي دي. د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ امنیت قمندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برېښنا ریاست مشر او د دې ادارې نور کارکوونکي چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې امن ځای ته انتقال کړي. ښاغلي طوفان وویل چې د برېښنا ریاست یو شمېر کارکوونکي امن سیمو ته استل شوي دي، خو د دې ادارې د رئیس برخلیک لا څرګند نه دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په نړیواله سطحه د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې نن د پارلمان انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې. د رای مرکزونه د تهران په وخت 2 بجو چې د کابل په وخت 9 بجو سره برابرېږي پرانستل کیږي. د رای اچولو مرکزونه به ماښام 6 بجو پورې وتړل شي. شورا نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په انتخاباتو کې له برخې اخیستلو منع کړی دي. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربن په اړه د مسکو ژمنې څاري. ټاکل شوی ده چې په سوریه کې سبا ته د اوربن موافقه عملي شي. ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د خپلو امنیتي سلاکارانو سره له کتنې وروسته ویل نړۍ به وویني چې روسیه او متحدانې د اوربن موافقې ته درناوی کوي او کنه. نوموړي ویل دا اوربن د روسیې او د سوریې د رژیم ازمیښت دی څو په ډاګه شي چې آیا مسکو او دمشق د دې 5 کلنې کورنۍ جګړې د سوله ییز حل غوښتونکي دي او که څنګه. د متحده ایالاتو ولسمشر ویل په سوریه کې به په ځینو سیمو کې جګړه له اوربن وروسته هم دوام وکړي ځکه چې داعش او د جبهة النصره وسله والې ډلې د اوربن په موافقه کې شاملې نه دي. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون د شیعهګانو په سیمه اشوله کې پر یو مسجد په انتحاري حمله کې 15 کسان وشل شول او 50 نور زخمیان شول. روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي. اسوشیټ پریس اژانس وایي چې په مسجد کې لومړی بمی چاودنه شوې او انتحاري حمله سیمې ته نږدې د یو امنیتي پوستې په دروازه کې وشوه. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم په دې حمله کې وژل شوي دي. په وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو اچول کېږي چې اکثره یې سنی وسلوال دي. د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیې له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فلیپ بریدلیف پرون د استازو مجلس ته پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریدلیف د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هېواد د ملاتړ له امله د روسیې له کلکو منتقدانو څخه ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هغه قانوني لار بند کړه چې پر اساس د کوچنیو کارګرانو په لاس جوړ شوي مواد امریکا ته واردېدل. ریپورټونه وایي چې په دې ترڅ کې به امریکا ته له هغو اسیایي هیوادونو د توکرو د یو شمیر فابریکو پر تولیداتو هم بندیز ولګیږي چې کوچنیان پکې کار کوي. په امریکا کې د مصرفي تقاضا لپاره استثناء په نوم قانون د چهارشنبه پر ورځ لغوه اعلان شو چې ډېرو خلکو یې هرکلی وکړ، خو دا نه ده څرګنده چې د امریکا د ګمرکونو اداره به دا حکم پر هغو ټوکرو چې له ازبکستانه ځي عملي کړي او که څنګه. په ازبکستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او نور کوچنیان مجبوریږي چې د پنبې د ټولولو لپاره په فصلونو کې کار وکړي او بشري فعالین یې له ډېرې مودې راهیسې مخالفت کوي. تاسې زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. اسلام آباد دوی د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې سولې خبرو کې ګډون وکړي او افغان حکومت وایي چې د یو شمېر طالب مشرانو نومونه پاکستان ته سپارلي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته راضي کړي.
دا د نسبه افغانستان آرزوګانې دي. پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم نیزي مذاکره ته راولی.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډو کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کړي دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان پېښولی شي.
که اصلاح تکنی کیگی ده دغه دو مشرانو شخصا مشروعیت ده دوی ده حاکمیت مشروعیت او اعتبار دیر زیان من کیگی.
ده نورو ریپورتونو سربیره په ایران کې د نن ورځې د انتخاباتو موضوع هم څارو. د روان خبرونې دوهمه برخه بیا د یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخې ته ځانګړې شوې ده. اسلام آباد وایي چې د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتي چې د سولې په مذاکره کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې 4 واړه ښکېل هیوادونه غواړي چې طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته راضي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یو لوړ دوه چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو لیست یې پاکستان ته استولی دی. د دې چارواکي په وینا د طالبانو دا مشران کولی شي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. فرشته جلازی پې نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس ضیا پرون په اسلام آباد کې وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت لاره جوړ سي.
د مفاهمتی عمل 4 واړه ملکونه په دې کوششونو کې برابر شامل دي او هر یو ملک دا ژمنه کړې چې د هغوی نه څومره کیږي د لړ کې به مرسته کوي او ټولو ډلو سره به د رابطو کوشش کوي چې هغوی د مذاکراتو میز ته راولي. زه دا هم ویل غواړم چې دغه کالړ کې د طالبانو په ګډون ټولو ډلو ته یو بلنه هم لیږلې شوې ده، او زما یقین دی چې ټول ملکونه دې کوشش کې لګیا دي چې ټولې متعلقه ډلې مذاکراتو لپاره قانع کړي.
ضیا خبر اعلان ته وویل چې له ټولو طالبانو د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستو غوښتنه سوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا څرګنده کړه چې هیڅ لوری به د مذاکرو تر رسمي پیل مخکې شرطونه نه معرفي کوي.
تر څو چې د شرطونو خبره ده، نو فکر کوم دا فیصله شوې وه چې پیشګی شرطونه به نه ایښودل کیږي. بلا تر څو چې د یو خاص ډلې خبره وه، نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ، هغې کې ویل شوي دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړې شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې د لږ تر لږه طالبانو نومونه د حکومت له لوري پاکستان ته استول شوي چې دا کسان د سولې په مذاکرو کې خبرو ته قانع کړي. د حکومتي سرچینې چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، پرون وویل چې د غلستنه د طالبانو په کړیو کې ښه نفوذ لري او د سولې په مذاکرو کې د هغوی حضور کولای سي چې د سولې له بهیر سره ډېره مرسته وکړي. دا چې د طالبانو د لستنه څوک دي نه ده څرګنده سوي. د دې سرچینې په حواله د افغانستان د حکومت لخوا په وړاندې شوي لیست کې به د حقانی د شبکې په ګډون د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو استازیتوب وشي. د حکومت او طالبانو د مذاکرو په اړه وروستۍ څلور اړخیزه غونډه د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وشوه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان د غلستنه د مذاکرو میز ته راوبولي. د چارواکي که څه هم نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د دې لس کسیزه لیست د جوړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې څو د طالبانو هغه کسان ورته غوره کړي چې د ډېر اعتبار خاوند دي. طالبانو تر اوسه د دغو خلکو په اړه چې له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره انتخاب شوي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاحکار د تېرې چهارشنبې په ورځ وویل چې که طالبان د سولې مذاکرو ته تیار نه سي، امریکا، چین او پاکستان به د هغوی پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه وکړي.
د فرښتې جلال زی پراپور کې مو واورېدل چې اسلام آباد دوی د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې ده چې د سولې په مذاکره کې برخه واخلي. پایلې حل کې بیا د افغان حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته ورکړي سو هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخیستلو ته قانع کړي، خو د دې کسانو نومونه نه دي څرګند شوي. فرشته جلال زئی په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له کارپوه احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې حکومت به د کومو طالبانو نومونه په دې لیست کې شامل کړي وي.
دغه لیست افغانستان آرزوګان دي. تر اوسه پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب، کوم نوم، کوم شخصیت موږ مذاکره ته راوړی. فقط افغانستان غواړي چې عباس ستانکزی، نیازی، اختر محمد منصور، ملا رسول، ملا یو نور تعداد دا خلک موږ مذاکره ته حاضر سي، اما پاکستان تر اوسه دا تعهد نه دی کړی. خبر د بلست بلست دا ده چې افغانستان یو لیست لیږي چې دغه له موږ عالمان د تاسو د ملایانو سره کینی یو فتوا به صادر کړي. هر ملایان چې په افغانستان کې فتوا صادر کړی چې جنگ په افغانستان کې حرام ده، دا پاکستان دی. یعنی هر ملایان چې فتوا ورکړی چې جنگ په افغانستان کې روا دی جهاد، هغه به هم کینی. دا دواړه فتوا ورکول وروسته د لیست خبره ده. تر اوسه په دې لیست کې پاکستان هیڅ تعهد نه دی کړی، دا د افغانستان آرزوګان دي.
په دې کې به دغه کسان وي چې دا تاسو نوم واخیست؟
ما نوم واخیست په هر مذاکره چې پاکستانیان دلته په کابل کې بو یا په اسلام آباد، هغه تر اوسه دا وعده نه دی کړی افغانستان چې موږ فلانی طالب یا طالبان نه دي مذاکره ته راوړو. په دې نږدې مذاکراتو پاکستانیان وویل چې موږ کوشش کوو، یعنی تعهد پکې نشته.
که پاکستان نه غوښتلی، خو مخکې در دې چې د کابل مذاکرې شروع سي، د پاکستان د پوځ مشر قطر ته ولاړ چې تر څو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې پر مذاکرو باندې خبرې وکړي، نو تاسو د پاکستان څخه ولې ولې باور نه کوئ؟
هغه څوک چې ملا منصور طرفداران دي، هغه وایي چې موږ اصلي مرکز په قطر کې دي. راحل شریف چې قطر ته لاړ، د قطریانو سره دا خبرې وکړي چې تاسو فشار ورکړئ دغه طالبانو طالبانو ته چې هغه موږ مذاکره تازه شي. طالبان شرطونه لري، یو باید طالبانو رسمي دفتر افغانستان وپیژني په رسمیت، یو دا رسمي دفتر طالبان د ټول لست نه لري سي، بیا نو قانون اساسي تغییر ورکړي. آیا دولت افغانستان دا توان لري که نه لري؟
نو ته څنګه د یو چا سره مذاکره کوې او هغه په رسمیت نه پیژنې؟
نه غواړم چې منفي بوفي وکړم. تاسو ته معلوم ده چې افغانستان لس کاله کېږي چې د طالبان سره جنګېږي. امریکایان، انګریزان، افغانان طالبان تروریست وایلي، دهشتګر وایلي، داسې وایلي که نه سلها تن مړ شوی دی دوه طرف ته. اوس چې د هغو دفتر په رسمیت وپېژني د یو تاریخ په نوم، یعنې افغانستان په جامعه جهاني کې څه وایي چې دا یو رسمي دفتر و، یو اسلامي تاریخ و، تاسو ویلې هغو ته تروریست وایلي، ویلې د تروریستانو سره جنګېدل، دا د سیاسي نظانو تاسو عواقبې پېږئ که نه؟
تاسې څوک فکر کوئ چې دا کسان به د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر سي، مثلا ملا اختر منصور؟
زه داسې فکر کوم چې هغه معاصر طالبان چې په دې شرایطو کې معاصر دي په اسلام آباد په مذاکراتو په نوې هفته کې حاضر نه کېږي. شاید یو څو تنه یو غیر مستقیم مخصوصا د اکباتیار ډلې یو تعداد مخکې سي چې نومونه یې دومره مشهور و نه وي، دومره تاثیر ګذار نه وي، وروسته بیا نو وضعیت ته به ګورو.
د افغانستان حکومت د سولې په عالي شورا کې هم تغیرات راوستل، آیا دا تغیرات د سولې له مذاکرو سره څه مرسته کولی سي؟
داسې و چې د حکومت وحدت ملي یو تقسیمي حکومت به فلان وزارت د محترم غني، فلان وزارت د محترم عبدالله، فلان وزارت د فلان معاون، ټول مملکت تقسیم شوی دی. هم تقسیم که نور خبره دي.
د افغانستان او پاکستان او د افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو، او دا چې پاکستان به هغه طالبان چې افغان حکومت یې غواړي د سولې خبرو ته راضي کړي او که څنګه، په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو احمد سیدی څرګندونې واورېدې. ژوند آزادي
خزینه په سر اجازه نه ورکوي چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
زمونږ په مرتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس کړو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اورېدلای شئ. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کړی دی او په ورته وخت کې بیا د ملي وحدت د حکومت یو شمېر هڅې ستایلې دي. صفي الله ستنگزی په دې اړه له کابله رپورټ لري.
اداري فساد هغه پدیده ده چې له کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي او د افغان حکومت له 14 کلونو هڅو سره سره بیا هم له منځه نه ده تللي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. د دې کمیټې رئیس شوکت حسین د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او د خلکو باور هم پرې کم شوی دی. دی وایي موږ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت کړنو اندېښمن کړي یو. په دې برخه کې دولت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. زموږ ټینګار دا دی چې له دې پدیدې سره د افغان چارواکي کلک مبارزه وکړي، کنه نو ناوړه پایلې به ولري. ضعیفه سیاسي اراده، د معافیت فرهنګ، په فساد کې د ځینو چارواکو ښکېلتیا او د فساد په اړه د دولت د سپیناوي نه غوښتل هغه څه دي چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې پرې رپورټ لیکلی دی. دې کمیټې د 2015 میلادي کال د 2 میاشتو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې د حکومت مشران تر ډیره په سیاسي اجنډا تمرکز لري. اداري فساد سره مبارزه یې له یاده وتلې. په دې رپورټ کې راغلي چې له اداري فساد سره نه یوازې چې مبارزه نه ده شوې، بلکې د لا زیاتېدو په برخه کې زمینې برابرې شوې. دوی د هوشمند ښارګوټي قرارداد د خپلو دغو ادعاو یوه بېلګه بللې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د کډوالو چارو وزارت لخوا د ځمکو ویشل، لوړې زده کړې، د متقاعدینو د معاشونو ورکړه او ځینې نور د ښو پرمختګونو په توګه هم یاد کړي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي وایي چې حکومت له اداري فساد سره پر جدي او عملي مبارزې ټینګار کوي.
به خاطر ریشه کن ساختن فساد اداری
موږ د اداري فساد له منځه وړلو په هدف له دوو لارو کار اخلو. لومړی په حکومت ولې کې د شفافیت د زیاتوالي په هدف د دولتي بنسټونو تقویت کول، او دوهم دا چې زموږ هڅه دا و چې له قانون څخه د معافیت فرهنګ او له پښتنې څخه تېښته له منځه یوسو. حکومتي چارواکو تل د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې، خو څېړنیزې ادارې په دې باور دي چې یوازې په خبرو کولو مبارزه نه کیږي، باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د چارو کارپوهان هم بیا وایي چې په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د انتخاباتو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان اړولی شي. دغه ټولنه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په ملي او بین المللي سطحه اجماع موجوده ده، خو بیا هم حکومت د نامعلومو دلایلو له امله په دې برخه کې بې غوري کوي. حکومتي چارواکي څه وایي په دې اړه؟ له کابله د محمد حدیث پردیس رپورټ اورو.
په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي یووالي د حکومت لویه ژمنه ده، خو بېلابېلې مدني ټولنې انتقاد کوي چې حکومت د دغې ژمنې عملي کېدو ته جدي اراده نه لري. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د ولس په خیر نه ګڼي، او وایي په دې برخه کې بېغوري به د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. اکسین د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال له ولسمشر او اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د حکومت د مشروعیت لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي. د اکسین ټولنې مشر جانداد سپینغر د خبری ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې شوي اقدامات سمبولیک دي، او که وضعیت همداسې دوام وکړي د حکومت مشروعیت ته به جدي زیان پېښ شي.
اصلاحات کولی شي د موجود حکومت مشروعیت قوي کړي، اعتبار یې لوړ کړي، او که اصلاحات ټکنی کیږي یا اصلاحاتو کې پرمختګ نه وي، د دغه دوه مشرانو شخصا مشروعیت، د دوی د حاکمیت مشروعیت او اعتبار ډیر زیانمن کیږي. خو دا د سوال ورده چې دوی ولې قصدن خپل اعتماد زیانمنوي، او ولې اصلاحاتو په رابطه باندې کوټلي ګامونه نه پورته کوي.
اکسین ټولنه همدارا سپارښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو په ګمارلو کې له پوره دقت کار واخلي، او هغه کسان وګماري چې په انتخاباتي چارو کې تجربه ولري او کومې ډلې پورې تړلې نه وي. اکسین په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په زغرده دا وویل چې د ولسمشر د تقنینی فرمانونو له لارې انتخاباتي اصلاحات قانوني بڼه نه لري، او ولسمشر باید دا ډول فرمانونه ورنه کړي. افغان حکومت بیا د اکسین ټولنې دغه ادعا بې اساسه بولي چې ګواکې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جدي اراده نه لري. اجرایه ریاست وایي حکومت پخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل کړي، او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکنیزو سمونونو لپاره د حکومت د رهبرانو خپل ځای د ټاکنو نظام په تمام معنا اصلاح کېږي. جمهور رئیس د راتلونکې اونۍ د پیل کې باید فرمان صادر کړي ترڅو پر اساس یې د دې کمیټې کار بیرته پیل شي.
د ټاکنو د تحکیم لپاره د مدني ټولنې اکسین غړی عبدالرحمن ننګ بیا وایي که څه هم د تیرو ولسمشریزو ټاکنو وروسته خلکو پر انتخاباتي بهیر تر یو بریده خپل باور له لاسه ورکړی، خو په انتخاباتي نظام کې د حکومت چټک اصلاحات کولی شي دا باور بیرته ترلاسه کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دیدیم پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي راډیو.
اوس هم ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. برطانوي ډیلی تلیګراف رسپانې د هغې افغاني ماشومې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې یو پخوانی برطانوي سرتیری د زړه سوي په خاطر غوښتل په غیر قانوني توګه یې له فرانسې څخه برطانیې ته یوسي. دا څلور کلنه ماشومه بهار احمدي نومیږي چې د راب لاوري په نوم یو سرتیری هڅه کوله د برطانیې لیډز ښار ته انتقال کړي. دا پخوانی برطانوي سرتیری په خپله هڅه کې بریالی نه شو، پر لاره ونیول شو. سرتیری راب لاوري محکمې ته یوړل شو، خو قاضي د هغه د عمل د زړه سوي په خاطر جرم ګڼلی او هغه ته براءت ورکړی دی. ډیلی تلیګراف زیاتوي راب لاوري دغه ماشومې او د هغې 3 کلن پلار ته یو ګرځنده کور ډالۍ کړ چې وکولی شي د فرانسې په ساحلي ښار کلي کې د ځنګل په نامه د کډوالو په کم کې اوسیږي. خو اوس د فرانسې یوې محکمې د دې کم چې د 4 کلنې بهار ګرځنده کور هم پکې دی د تړلو حکم کړی دی. د بهار پلار 4 ورځې وړاندې په ځنګل کم کې راپریوت چې له امله یې پښه ماته شوه. د فرانسې حکومت هغه ته یو اپارتمان ورکړ چې په موقت ډول پکې ژوند وکړي. خو د مطلب لیکوال ویل لري نه ده چې بهار او پلار یې بیرته په ځنګل کې خپل سیار کور ته ستانه شي او هلته هم ښایي د اوسېدو ځای ونه لري او بیا بے ځای شي. فورن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی پراتلونکي کې به د افغانستان د 15 کلنې جګړې په اړه د کیسو لیکلو بڼه بدله شي. فورن پالیسی لیکي اوس چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو اډې په تړل کېدو دي او ژورنالستان د لوړو دیوالونو تر شا د بهرنیانو د کیسو په لټه کې نه دي، نو باید نوې لارې پیدا کړي چې په راتلونکي کې د افغانستان جګړه تشریح کړي. خبرونه وړاندې لیکي اوس په افغانستان کې د داعش فعالیتونه او د تاوتریخوالي لړۍ د بیا زیاتېدو کیسې زیاتې شوې دي. لیکوالان او ژورنالستان په داسې پیچلي وضعیت کې نه پوهیږي چې په څه ډول د افغانستان د جنگ کیسې جوړ کړي. د فارن پالیسی خبرونه د پښتنې په ثواب کې ژورنالیست او لیکوال آسری جیفری یو کتاب خبر کړی چې پکې په افغانستان کې د جګړې د کیسو د لیکلو لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. جیفری ژورنالستانو او لیکوالانو ته پیشنهاد کړی دی چې په هغو کسانو پسې له دې وروسته وګرځي چې جګړې او تاوتریخوالي یې په ژوند کې تحولات راولي او په ځانګړي ډول هغه افراد پیدا کړي چې د ځینو لپاره عبرت او د ځینو لپاره بیا سرمشق ګرځي. تاسو زموږ حق له ازادي راډیو او ری په ایران کې نن د پارلمان او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر خلکو حق کړی چې په نننیو انتخاباتو کې په پراخه اندازه ونډه واخلي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
په ایران کې به نن د پارلمان 290 چوکیو او د دې هیواد د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره پر روانو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې د انتخاباتي مبارزو وخت د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسید. د ایران شورای نگهبان لشت لشت څلور زره او 1340 کسانو ته صلاحیت ورکړی چې نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو کاندیدانو لپاره به د رای اچولو بهیر نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پیل شي. په ایران کې تر زرو زیاتې انتخاباتي حوزې د نن ورځې لپاره ځانګړي شوې دي. دا انتخابات به د ماښام په 6 بجو پای ته ورسیږي. د ایران د مجلس خبرگان لپاره په نننیو انتخاباتو کې 161 تنه کاندیدان دي. د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو د 55 میلیونه برابرو کسانو له ډلې به له 15% خلک نن په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلو ځانګړو استازو ته به رای ورکړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحانی تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي د نن ورځې پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا د ځان لپاره د پرمختګ دوهم ګام ګڼي. په امریکا کې د نظر پوښتنې یوې ادارې ویلي دي چې د ایران د کورنیو سیاسي کړیو تر 40% زیات د اصلاح غوښتونکو پلویان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا پکتیا د څمکنې ولسوالۍ څخه زمونږ یو اوریدونکی سمیع الله حلیمی تندر په خپل اس ام اس کې وایي چې سعودي عربستان ته پکار دي چې د افغانانو لپاره د کار ویزې زیاتې ورکړي. دغه راز په یو بل اس ایم ایس کې چې له هلمند څخه زموږ یو اوریدونکی استولی دی، حمید الله زواک نومیږي، دی وایي چې ولسمشر غنی باید د هلمند حالت له نږدې وګوري، ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک دغلته له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي براءت خان په خپل اس ایم ایس کې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې ښکېلو خواو څخه غواړي چې د سولې لپاره هڅه وکړي. په یو بل اس ایم ایس کې چې د کندهار د معروف ولسوالۍ څخه زموږ هم اوریدونکي لیکلي وایي چې نن سبا سوله د افغانانو لپاره یو حیاتي مسأله ده او د سولې عالي شورا باید په دې لړ کې خپلواکه اقدامات وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې دوستانو، هغه اوریدونکو ته چې اس ایم ایسونه راستوي یو یادونه کوو چې که خپل اس ایم ایسونه لږ په واضح ډول ولیکي تر څو وکولی شو چې هغوی پوره پیغام اوریدونکو ته خپور کړو. اتنی بجې شوې دي، د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د سولې د عالی شورا نوی ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د ننګرهار په اچین او نازیانو ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات دوام لري او دغلته د داعش ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات افغانانو ته سپارل کېږي. چارواکي وایي چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یو روزنیزه دوره هم پیل شي. د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي. په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربند پړه د مسکو ژمنې څاري. او د بغداد په شمال لویدیځ کې د شیګانو په سیمه اشوله کې پرون یو انتحاري برید 15 کسان وشل او 50 نور ټپیان کړل. د حمله په یو مسجد کې شوې ده. د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه او ورپسې بحث ته ځانګړې شوې ده.
یو کله زر غاګونه.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می اومنی. د جرامی پتیره برخه کې کلیوالو د خپل شرطلونکو په نیت چې بچي په نشئی مواد روغت نشي اسلامي پولیسو ته په لاس ورکړ. اوس راځي واورو چې څوک او د څه مقصد لپاره اسلام لټوي.
هې ورورا، ته اوس په خبرام پوهیږي او کنه؟ وایم نن دی بندیانو دلی دوه ورځ نه ده.
تو وګوره یو چاره وکړه ضابط صاحب، چې خورایې مې بندي ده، غیر له ما بلې څوک هم نه لري.
څه نومېږې؟ ښه، هر څه چې نومېږې.
جابر مې نوم دی.
ښه جابر وروره، ګوره دا ټول خلک چې ولاړ دي د بندیانو لیدو ته نه دي راغلي، نور کارونه لري. بس ده، نور مه ځان خفه کوه. مموږ په لیکه کې سام ودرېږئ.
څه وکړم، اسلامه څنګه به دې ګوته ته راوړم؟ دا په دیوالې چې لیکلي کا کوګنار لمنځ یو نسو، کوګنار به مونږ لمنځ یو سی. په کومه خوا لاړ شم؟ له چانه پوښتنه وکم.
اے وروره، ته لا نه تللی؟
نه، زه وخت نه لرم، کار مې عاجل دی، زم سفر لرم.
خو ځه لاړ شه کنه، هسې دې وخت ضایع کوې. دلته قانون دی، دا څوم زل دی چې له مخې مې دی خوې خوا تیریږي.
ته ونیسه کنه، که شیرنی میرنیم غواړې در کوم.
خلی شه کنه، اوس به دې په خپله خبره پښیمانه کړم. زه تا ته حرام خور کرم؟
نه نه، دومره خو زه پوهیږم چې ته حرام خور نه یې کنه.
ځه ډیر مه غږېږه، لاره پرېږدي موټر ته او خوشی.
نه پوهیږم څه وکړم، د مشر او سیلانی ځواب څه وایي؟
سرباز مرسته ورسره وکړه.
هې دا خو اسلام دی.
څه کوې؟ خوشه
همدالک مې پکار دی، اجازه راکړه.
نشته اجازه، لرې شه.
خباس هم دای خزای دی، ته مې مه پرېږده. خوشه له مخې مې چوز به دې سوری سوری کړم.
دینیسه
بس دی ستړی شوم. اوف
همیرا خیری چې د زوی واده دادی، لږ دمه جوړه که، چای مو سوړ شو.
وای خدایا دې ورځې ته مو ډېر انتظار و، پرېږده چې زړونه مو یخ شي.
کاکا راوړه دا پیالې چې ته هم خفه نه شې.
ستونی مې وشو، یو پیاله ماته هم راکوي چې بیا ځم هغه بلې کوټې ته ناوې ګورم چې تیاره ده که نه.
رښتیا وایي چې د ورور واده په خور ښکلې وي.
هو شکر مې په لور ده. او د خور واده څنګه؟
د خور واده هم په ورور ښکلې وي. هغه سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي د ګودر غاړه یې چاره ما بي ورورم کېړو.
صبر پیالې ټولې شي بیا به یې دایرې سره راته ووایي. خو کاشکې زرمینه هم وایي، د احمد واده ته ډېره هوسېدله.
هو ښکلې جامې هم جوړې کړې وې خو رانغله نو.
نه کېده نو، ډېره غمجنه وه، د لوره زوی پولیسو بوته. نه پوهېږم څه بلا یې ورسره نیولې وو، نشه یي موادو که څه.
د نکاح شاهدان راغلل، یو څو مشرې ښځې ورشه هغې کوټې ته چې ناوې یوازې ده. هې ناجیې ناوې تیاره وه.
اوهو بیغمه اوسه د زوم خورې.
مونږ به ورشو. راځه یاجرې بیبي ترورې ته م راپاڅه. ولې ناستې؟ بله ورځ به ستا د ګل ماما زوی واده م وي، بیا به زه م ناسته یم.
سلام علیکم انجنو.
هې پلوشې ته څومره ناوخته راغلې. اوهو څومره ښکلې شوې، ستړی مه شې.
خیر یوسې؟ ولې ټول داسې غلي ناستې استئ؟ دا څه رقم واده دی؟
اجازه راکړئ خویندو، لاره پرېږدئ.
ډېر وبخې خورې، موږ بس له ناوې بیبي نه یو پوښتنه لرو، نور ځو.
نازنینې خورې، ته د خپل مهر او نفس وکیل څوک ټاکې؟
نازنینې خورې کې ته د خپل مهر او نفس وکیل څوک ټاکې؟ او که څه ستونزه یا جبر وي هم ویلی شي.
هو همداسې ده، او که نه وي نو ووایه چې د مهر او نفس وکیل دې څوک ټاکې.
مشر ورور مې عنایت الله.
څوک؟
عنایت الله.
مبارک مبارک مبارک.
ګلاله یې ته ماشه د ناوې د درېدو جای وګوره چې څنګه دی.
ښه هې پلوشې راشه ته.
ښه وږمې بېرته راځم. ګلاله یې لکه چې دې واده کې مرکه درته پیدا شوه، هغې ښځې دومره درته کتل.
ته پرېږده ټوکې پلوشې، ما یو څه واورېدل. رښتیا دي؟
څه دې واورېدل؟
اوس مې څوک غږ ونه اوري. هغه اسلام رښتیا پولیسو بیولی؟
هو کنه، نشایي مواد سره یې نیولی وو.
زما باور نه کېږي چې هغه به داسې کار کوي، هغه خو داسې هلک نه و.
هغه بله ورځ مې پلار وویل چې که څوک د پوډرو تریاکو او یو بل نوم یې هم واخیست، که د هغه قاچاق وکړي او یا لاس ورسره ولري تر شل کاله بندي کېدی شي.
څه وای خدای دا څه وشو؟
وای وای هې ګلالۍ، ستا خو سترګو کې اوښکې ډنډې شوې.
خدای توبه، اوس مې څوک هم داسې ونه ویني.
ولی جانه پس تا که یوه مجموع بلم راوړو.
تو داری چه ورته وګورم؟ او یو بله مجموع هم راوړه.
ښه دا راوړم. ای
راوړه خیر وی. ای خیر وی سی. بس دې کوټې پوره شو. ها خاصه دا غوره در وړاندې کړه.
تکړه شه ولی جانه چې هوا سړه ده، ډوډۍ لاره کې یخیږي.
غم مه کوه اکرم خانه، ویلی غوړي مې اخیستی و، زر نه موم کیږي.
خیر ویسی چې زمونږ د روغتیا غمه خو در سره وه، چې ښه غوړي دې اخیستی دي.
او ټولو نه زیات زما د خیګ د قدیر د روغتیا فکر را سره و. همداسې دی مولوي صاحب.
عبدالصابره په قدیر خو لګېږي، زړه یې نازک دی، هسې نه در نه خفه شي.
نه نه ولې به خفه کېږم، دا خو د خوشحالۍ ځای دی، دلته خو خفګان ناروا دی.
او رښتیا وایې قدیر خانه، نن خود خوشحاله ورځ ده، ټول باید خوشحاله اوسي. څنګه ملک نواب؟
هو مولوی صاحب، ټول خوشحاله دي، خو صابر به له ټولو زیات خوشحاله دي.
قدیر خان دی خیر یې سي، ټول یې په دې کار خوشحاله کړل چې ولور یې وانخیست.
کور دې ودان قدیره، که دې د زوی له واده مخکې وزورولم هم بېرته دې ډېر خوشحاله کړم.
بخنه غواړم صابره، ته د ژوندی اوسې مولوی صاحب، ستا له برکت و، که نه خو ما سمه لاره نه و نیولې.
ته م خیر ویسې چې زمونږ خبرې ته دې غوږ ونیوه. خدای دې وکړي چې له دې وروسته ټول خلک په دې پوه سي چې ولور اخیستل حرام دي.
رښتیا وایه مولوی صاحب، کاشکې ټول ځان له حرام وساتي. ته اوس ګوره د دلاور خان زوی په کومه بلا واوخت.
اوهو دا زم ډیر په خپه شوم، دوه ورځې نه کېدلې چې کلي ته راغلی و، او بیا په داسې تور ونیول شو.
دلاور خان یو خوا زندانی دی او زوی یې بله خوا.
هغه ورور یې نه یم، خو لا ښه شو چې له بنده را خلاص شو.
ښه خبر هم نه ده چې یاد یې کړو. خو د دلاور خان کورنۍ بیخي په زندان کې پټپټانې شروع کړي، یو چې راځي بل ورځي.
ورونو، د ښه او بد عمل جزا هم په دې او هم په هغې دنیا وینو. دلاور خان له خپلې لمنې اور اخیستی، د ده په ځمکه کې پرته له کوکنارو چا څه نه و لیدلي.
هو مولوی صاحب، په ډېرو لانجو مو د کوکنارو کښت به بند کړ.
بس خیر ویسی، دا به وایو چې خدای مو د له هر بد عمل او حرام نه وساتي.
آمین.
او دم دې څو تنو ځوانانو له برکته و چې دا سلم د نشهیي موادو کاروبار رسوا شو، کنه نور به لا څوک ورسره در په دره کېدل.
رښتیا وایي، رښتیا وایي.
خدای دې نورم د ښه عمل توفیق ورکړي زموږ ځوانانو.
آمین.
ښه سلامه، وخت کم پاتې دی، زما د یو څو پوښتنو ځواب راکړي.
پوښتنې؟
او خو هر څه به رښتیا وایي.
سمه ده صاحب، خو زه رښتیا وایم، زه بېګناه یم.
د بېګناهۍ دعوه هر مجرم کوي. ښه اسلامه، دا که څوک و چې تا باندې ډزې وکړې؟
زه نه پېژنم، څارنوه صاحب.
ښه یې پېژنې، ځکه کله چې تا هغه ولیده ولې وارخطا شوې؟
ما نه پېژنده.
ښه نو، چې تا نه پېژنده، غم ته نه پېژندې؟ دغه اړتیا څه وه چې راغلی و او ته یې لټولې؟
هغه دروغ ویل.
خیر یوسې، دروغ یې ویله؟
هو
دروغ یې ویل، سمه ده.
هو هو.
نو دا دروغ ویل ته څه اړتیا وه او ته یې ولې لټولې؟
هغه به کس غلط کړی و، د بل چا ګمان به یې راباندې کړی وي. زه څه پوه شوم، هغه خو وتښتېده.
هو معلوم داره، هغه چا چې تا باندې ډزې وکړې که مونږ هغه نیولی وه خبره حل وه، او ته به مونږ ته بې ځایه دلایل نه وایې. هماغه کس او ملګري به دې حتمن راکړې.
هغه زما ملګری نه دی، ما ته نه دی معلوم.
اسلامه، ته مه ډارېږه، هر څوک چې دی ویښه دا ستا په ګټه ده. حتی کېدی شي په دې کار دې بېګناهي ثابته شي.
زه خو بېګناه یم، زه په هېڅ نه وم خبر.
اوس خو خبر یې، هغوی قانون ته په ګوتو ورکه او مونږ جدي عکس العمل ته مه مجبوروه. ښه فکر وکړه، دوه دقیقې وخت لرې.
هغوی خو ما ته ویلي وو چې که د چا ته وویل وژنه دی.
دوه دقیقې وخت دې مه ضایع کوه.
ښه صحیح ده سارما صاحب. او خدایه، جابر خو دلته پیدا کړم، اوس څه وکړم؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکیلې ومنئ. نن د جمعې ورځ ده او دا وخت تاسې د ازادي راډیو له څپو په ټولنیزو حقوقي او د ځوانانو په ستونزو ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ. نن په دې غږیږو چې اکثره ځوانان په ډېرې خوشباورۍ سره د دې لپاره چې د ملګري ملایې ورتړلې وي، سیالي یې برابره کړې وي، حتی داسې اعمالو ته لاس کوي چې د هغه ژوند بربادولی شي او قانونا جرم ګڼل کېږي. څېړنې ښیي چې په نشه یي موادو د ډېرو ځوانانو روږدي کېده یو دلیل همدا د خوشباورۍ او د یو شي ملي نیول دي. په دې اړه چې د ټولنې دا طبقه څنګه اصلي حالت حفظ کړي، د ځوان استاد او څېړونکي اجمل سایز سره خبرې کوو. ښاغلی سایز صاحب، زموږ سره په سټوډیو کې د ستړي مشیب خیر راغلی. استاد محترم،
مننه.
درنو اوریدونکو په همدې اړه ستاسې ځین نظرونه هم اخلو. 0999 203 1540 او بل شمېرې 0028 225 55 ته زموږ سره اړیکې نیولی شئ. ښاغلی استاد محترم، په نورو ډیرو برخو کې د ځوانانو ستونزې شته، ځینې ممکن په غټه کچه د سیاسي ستونزو له امله وي، ځینې نورې ځینې نورې، اما په نشه یي موادو استعمال یا روږدي کېدل د هر ځوان خپله اراده خپل کار دی. ولې ډیر ځوانان دې موضوع ته لا هم دوی پکې ګیر دي، دوی مخه کوي، اصلي دلیل به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو اوریدونکو سلام په وړاندې کولو سره، ټولنه او د ټولنې جوړښت په یو سلسله بنسټونو باندې وسته وار دی، او په هره ټولنه کې د انساني ژوندانه د تنظیم او پرمختګ او ښه ژوندانه په موخه باندې طبیعي ده چې یو سلسله اخلاقي او اصولي او قانوني اساسات وضع شوي دي. دا چې په افغاني ټولنه کې ولې ځوانان مخدره توکو ته مخړوي او بلاخره په دې باندې روږدي کیږي، د دې متعدد عوامل دي. په لومړي سر کې د کورنۍ نظام او د پلار او مور هغه کامل کنټرول په اولادونو باندې انداغې نشتون، او بلاخره د اولادونو د ژوندانه د تنظیم او د هغوی د فعالیتونو یا ورځني چارو د ترسره کولو په خاطر باندې د یو منظم محلویش یا تقسیم اوقات یا د یو برنامې نشتون دی چې بلاخره ځوانان په ټوله کې د دغسې مهلکو عملونو ښکار کیږي. او بیا هم په بل قدم کې په ټولنیز وضعیت کې بیکاری او بیروزګاری د دې لوی عامل دی چې بلاخره زمونږ ځوانان په یو نحو باندې دې ته مخ راځي. او همداراز ټولنیز محیط دی چې که چیرته زمونږ ټولنیز محیط سالم وي او په هغې کې علم کوښښونو کوښښونو او دې مسایلو توجه شوي وي، طبیعي ده چې زموږ ځوانان نه روږدي کیږي. بل عامل یې د دولت نه پاملرنه ده. په تیره بیا د اوسني د ملي وحدت د حکومت د مشرانو او بلاخره د دوی د مسؤلینو هغه اول درجه مسؤلین چې دوی هغه دقیقه او کره نه توجه ده چې د ځوانانو په ژوندانه کې د دوی دپاره د کار موندنې، د دوی دپاره د تحصیل د زمینې مساعدولو او بلاخره ډېر مسایل دي چې هغه باید دې شوي دي چې زموږ ځوانان په مخدره توکو باندې روږدي سي. او همداراز یو شمېر سفرونه زموږ د ځوانانو چې یو شمېر هیوادونو ته ځي، د هغې ځنه بېرته په مخدره توکو روږدي شوي دي.
دا موضوع ډېره ښه تمثیل شوي وه د اسلم کرکتر. یا اوریدونکی قاري صاحب پښتون زموږ سره په لیکه کې دی، د څو اونۍ نه و، امید چې ښه وي. په خیر راغلی قاري صاحب محترم، ستړی مه شي.
بلې محترم، تاسو درانه مېلمه ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلام، ډېر
خوشاله،
ډېر زیاته مهرباني. مهرباني ستاسو نظر د موضوع
په اړه. زما نظر په دې باره کې دا دی چې ځوانان چې دي په هر عرصه کې، اصلا خو دا ځوانان چې دي د انسان د ملا تیر دی، فقرات د ملت کې. نو که چېرې دی تیر خرابېږي، نو د انسان ټوله بدن ورسره خرابېږي. یو ځوان ته لازمه ده چې په هر عرصه کې خپل ټولنې ته، خپل جامعې ته خدمت وکړي. مطلب دا دی چې ځوانان ولې په نشه یي موادو روږدي کېږي؟ دلته څو علتونه دي. یو علت خو دا دی چې بیکاري هم یو درجه سر دی.
په علتونو باندې استاد موږ کې دوه کسانه دا پوښتنه وکړم چې ډیر ځوانان یعنی خپله خوښه شاید ونه غواړي، اما یو بل دعوتوي سره دا خبره ډیریږي ډیریږي، بلاخره یو لویه کتله په دې یعنی دا دعوتول.
بلې، په دې باره کې دا زه چې موږ په بې سواده جامعه کې وزن لرو، تقریبا دا زموږ جامعه چې دا اګاهي نه لري. نو زما ستاسو د مېلمه ته پوښتنه دا ده چې بلې اګاهي ته عامه فوایدو ته ضرورت دی. زموږ علما څومره خپل مسؤلیت ادا کړی؟ دغه مواد مخدر چې دي، خو تاسو پوهېږئ چې په بعضې ولایتونو کې په بعضې موادو سرمنشه د فساد یا تاجر دی. نو که تاجر زمینه مساعده نه کړي، خو ځوان نه پخته کېږي. مطلب دا دی چې عامه فوایدو ته ضرورت دی. دا د علماو مسؤلیت څومره دی؟ مسئولیت ادا کی په بازي مواردو کې دوی وشه راخې د تاریا کو د نشي موادو نو د دوی مسئولیت څومره دی
څنګه ډیره زیاته مهرباني قرسه پښتون یو بل اوریدونکو مخلو چې د امات من منتظر دی مهرباني ستاسو اړیکم زمونږ سره وصل د خپل ځان معرفي کا او ستاسو نظر مخلو بلې بلې زمونږ غا کور لطفا زر خبرې وکي بلې ستاسو اړیکه وصل ده اما د خبره نشته مهرباني ستاسو محترم لمړی اوریدونکو کس
زه د قاری صاحب پښتون د خبرو سره چې دوی بیکاری د ځوانانو د په مخدره توکو د روږدي کېدو یو عامل وګڼه موافق یې ورسره د دوی پښتنه مشخصا یو ډیر ښه او د ټولنې هغه بارزښته قشر ته و هغه زموږ علما دي علما کرام په ټولنه کې د دین عالمان هغوی مشخص ځای لري زموږ ټول ولسونه علماو ته احترام لري په دې کې بدون له شکه چې د مخدره توکو سره د مبارزې او د هغې په مخنیوي کې د علماو نقش او رول ډیر مهم او اساسي دی او کچیر ته زمنګا علما کرام د منځونو د نوروز ته همداراز د جمعې په خطبو کې او ولسونو سره په ناستو کې د مخدره توکو په اضرارو باندې او همداراز د هغې په شرعي هغه احکامو باندې د ځوانانو سره د ټولنو د وګړو سره خبرې وکړي بدون له شکه چې دا به د مخدره توکو سره د مبارزې او د هغې په مخنیوي کې کاملا مهم او بارزښت ځای ولري
پرونو کې د علماء پر رول خبرې کول دوی سره مخامخ ای اردن کې لفرانه لرو میره بني
بیر قارینه بوی نه ته زړه ساتات سلامونه او ساګرام من مت سلامونه
خیر الله خیر اوسه وعليكم السلام مننه
بیر لکه څنګه چې سلج خو دې د نشي د مواد مبارک است او موږ دا حکومت غدا هله لرو چې بعد د برابر کې چې د نور هوا دو سخراو ګرځي موږ اوسې ځوانان و ایران تروان دی او حالت په نشي مواد اخته کیږي او نشي کې لري هم په کلیو کورو کې ځوانان د داس کم دغه نه دی برابر شو چې ځوانان په هغه مشغوله وسی او په هغه کاروبار اخته وسی او مزدوري وشي نه لامل همدغه بیکاري ده چې ځوانان په اخته کیږي او نشو ته لاسي د مواد مخدره په حق لکو دا وایي چې ځوانان د کم داس دغه نه دی برابر شوی چې ځوانان مشغوله وسی او دغه وسی په پښتنه مینه کې امر مڅخه دا ده چې څنګه ځوانان جلبی څنګه ځوانان د داس کارو څخه را مننه کیږي بل زما دغه پښتنه
ډیر زیات مهرباني ستاسو پښتنه ډیر په ځای خیر ستاسو نظر مونږ خبر کو زما هم دا سوال ځوانان یو بل دعوتوي دا قانونن جرم دی کنه دی او څنګه یو بل د سوالم کا وخلو دی قاری صاحب مهرباني
د قاری صاحب نبوینه مننه اصلا دوی اشاره وکړل چې یو څه سفرونه بعض هیوادونو ته د ځوانانو باعث دي کیږي چې بلاخره دوی موتات شي طبیعي ده ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړل چې زیاتره زمنګ هیوادوال چې ایران ته تللي دي هغوی په یوه ځای چې هلته تعلیم ته مخه وکړي په یوه ځای چې هلته تحصیل ته مخه وکړي هغوی هلته په نشي توکو باندې روږدي شوي دي او دولت د دې د مخنیوي په خاطر باندې باید اړین ګامونه پورته کړي او دا ډېر مهمه ده همدار از د کار زمينه باید مساعده کړي په کلو باندې کې وړې غټې پروژې باید عملی شي ترڅو زموږ ځوانان په دې برخه کې یعنی دوی دغه ولري دا چې ځوانان یو بل تشویقي یا تحریکي دا کچیر دا تحریک په دې باندې منجر سي چې بل اخر د ځوان پر نشي توکو باندې عمل وکړي او هغه روغ دي شي د قابل د مجازاتو دی هغه تحریک یا هغه تشویق چې هغه منجر په نتیجه جرمی نتیجه باندې شي دا د قانون له حیثه دا جرم دی او دا باید د عدلي تعقیب لاندې راشي
یعنی څوک حق نه لري چې چاته دعوت ورکړي دي د استعمال
کاملا دا یو ټولنیز بحران دی دا چې قاری صاحب دې خبر ته اشاره وکړه چې څه علت دی او څنګه کولای شو چې منګه د دې مخنیوي وکړو په اول قدم کې زما هیله او غوښتنه مې د کورنۍ نه ده چې دوی په خپل اولادونو باندې یو کاملا کنټرول ولري او دا هغوی د بوختیا په خاطر باندې په دا اوسنی شرایطو کې هم داسې پروګرامونه جوړ کړي چې هغوی بیکاره نه شي که چېرته بیکاره شول همدغه اولین عامل او همدار د دوی سره چې څوک امنشین دی چې ورسره کینی او ناسته پاسته ورسره ده کوشش دې وکړي چې خپل اولادونو پوهنتون ته لارښوونه وکړي چې تاسې د احمد سره نظر په دغه دلایلو باندې په ښه لهجه باندې البته په ښه توګه باندې باید ورسره خبرې وکړي او بالاخره د دې یعنی مخنیوی وکړي. همداراز د دولت مکلفیت دی، د عدلي او قضایي ارګانونو او زموږ د کشفي ارګانونو دا مکلفیت دی چې د دې مخنیوی وکړي تر څو زموږ ځوانان ډېر په دې روږدي نه شي.
د ترازو یو بل اوریدونکی د حمیدالله په نوم زموږ سره اړیکه نیولې. مهرباني. وعلیکم السلام. مهرباني، ستړی مشي. خیر اوسې، ستاسو نظر اخلو.
ما نظر دغه علماء چې دي او کین چې د دې ملایان هم ځای ته ځانو ته وایي ضرور چې اوس مثال چې دي کوم ملایان چې دي کوم علما چې دي دا خو په پیسو باندې لمنځونه جوماتونه ورکوي او کوم چې دي اوس مثال
موږ د نشئ موادو په اړه باندې غږیږو د ځوانانو.
خو صحیح خبره ده، ستا خبره ده، خو پر ځای د اوس علما ته چې دي د ملایان ته اوس د تاریخ د خلک نور کې په دستات کې زه وایم چې دغه علما چې اوس را ولاړ شي مخنیوی دی ولې نه کوي چې دی اوس په موږ تاسو باندې کوي نو موږ تاسو خو نه څه کوله خو دوی د خپله تقریر وکړي په جوماتو کې
او په اسلامي لحاظ دا چې هغه حرام دي ناروا دي دا باید بیان کړي. او په همدې اړه باندې پراتلون خبرونه کوي خو نن د ځوان استاد نظر اخلو قانون لحاظ. مهرباني استاد، یو بل اردوونکی مخلو د منتظر پات شوې ده. مهرباني استاد، اړیکه مخلو وخت کم دی کله زر خبرې وکړي. بلې، ازادي رادیو دا او د نشي موادو زیانونو په اړه خبرې کوي.
څنګه جوړه په خیر وروره؟
مهرباني. تاسو نوم؟
دا چې دی وروره دا په دې
ښه د دې اوریدونکو د رادیو غږم دی. نو تاسو د رادیو لار زمونږ غږ او خبرونه وخت کم دی، غږ مسافانه دی، خدای پامن. استاد محترم، کشفي ارګانونو ته تاسو اشاره وکړه، په داسې مواردو کې د دوی وظیفه څه ده چې باید څنګه کنټرول وکړای شي تر څو جذب نشي خلک؟ دغه وظیفه اصلا څه ده؟
د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې البته دا زموږ د امنیتي ارګانونو په تیر د پولیسو او په هغې کې د کشفي ارګانونو دا وظیفه ده چې د مخدره توکو کښت، تولید، قاچاق، تورید او بالاخره دا ټول هغه موضوعات دي چې دا د قانون له مخې نه جنایت دی. یعنی یو خلاص منګه په قانون کې شته چې هغه اعتیاد جرم نه ګڼي، یعنی استعمال جرم دی اما اعتیاد د مخدره توکو جرم نه ګڼي. یعنی که څوک محتاج شي په مخدره توکو باندې بیا هغه مجرم نه ګڼل کیږي. درحال چې دا یو خلا ده،
باید ته باید څه وشي؟ خو حکومت لګیا ده چې دغوی علاج وکړي، هغه ته څو شفاخانې جوړې شوې.
اصلي خبره دا ده چې موږ باید د دغه مخدره توکو د استعمال وقایه وکړو مخکې له دې نه چې موږ دا افراد اشخاص په دې باندې روږ دي شي او باید هغې تداوی وکړو. دولت ولې دې توجه نه کوي؟ چې دولت باید دې توجه وکړي چې دا د دې موادو د کښت، بالاخره د تولید، د دې د جوړولو د دې مخنیوی وکړي تر څو زموږ ځوانان په دې باندې روږ دي نه شي. او په دې کې د کشفي ارګانونو رول، وظیفه ډېره اساسي او ډېره مهمه ده. که چیرته موږ هغه وخت کولی شو چې د مخدره توکو د تولید او بالاخره د قاچاقو او د دې د استعمال مخنیوی وکړو چې دا کشف شي. که چیرته کشف نشي نو طبیعي ده چې دا لړۍ به دوام لري. د دې ورور سوال ته راځم، د حمیدالله ورور سوال ته، هغه دا چې وای علما د دې د تریاکو زکات وای اخلي، دا کاملا ناروا ده او په هیڅ وجه باندې دا روا نه ده چې علما د دې زکات واخلي.
اړیکه نیولې د کابل نه. مهرباني،
ټول خلک دا خبره کوي چې مسؤلیت د علماو او د علماو یو دا مسؤلیت ته ګوره چې اعلان کړي د هر چا ته هر پته حرام ده، دا موضوع ده، دا ناروا ده، کوم چې دلایل یا هغه وړاندې کړي دي. خو بیا هم خبره دا د وږي وږي شي، هر څوک دې کوشش وکړي. او یو مسؤلیت د کورنۍ ده، کورنۍ خپلو اولادونو ته تعلیم تقسیم اوقات نه لري، بل دا به شي بشوادي ده، ځکه مطلق چې هغه دغه دي چې تعلیم اخلي هغه له دې نشو تر سندان ته کار نه لري. او بل دا به شي په ټولنه کې بشوادي ده چې محیط سره چکم شو، هر څوک چې د منتظم دي محیط سره وړاندې کېږي هغه به په دې نشو اخته کېږي. خو خبره دا ده دلته لوی مسؤلیت علماء د جامعې پولیسان نشي ګرځېدلی، هغه مطلب چې اعلان له منبره ځکه کوي نو دا خلک دي.
مننه مولوي صاحب، خیر اوسې. د خپرونې وخت کم دی، ستاسو نظر موږ خپور کړو. دا چې وظیفه ستاسو څه ده، تاسو ویلې چې موږ بیان کړی دا مدا چې خلک عمل نه کوي هغه ستاسو مسؤلیت نه دی چې تاسو په زور چا تطبیق کړي. ډېره زیاته مهرباني، په راتلونکو خپرونو کې حتماً په همدې موضوع غږېږو. او درنو اوریدونکو، که چیرې ستاسو نظرونه موږ دلته نشو اخیستی، 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېرې ته د غږیز پیغامونه پرېږدئ. په راتلونکو خپرونو کې انشاءالله درته خپروو. اساس که څوک دعوتوي، دغه کس مقابل جانب غبرګون باید څه وي؟ یعنې ډېر خلک دې لپاره چې ملګری خفه نه شي، اصلا قانونن د هغې برخورد باید څه وي ورته؟
کچیرته منګا یو روغ او د بل خوا یو موتاد کس دوانه سره مقایسه کو، تبي د روغ ځوان عقل سالم وي او ډیر کار کوي او د پوها باید زیاته وي نسبت هغه روغ دی کس ته، نو باید د روغ ځوان خبرې او د اعمال باید په هغه باندې تاثیر وکړي او هغه باید دغه نشي توک چې د پروګ د شوی دی داغه نه باید مخنیوي وکړي. خو دلته وستوند شته ده د ځوانۍ عمر چې د اتلس کالونه تر 25 پورې دی، دلته یو مازله ده چې یو قسم سیاسي ځوانان برخورد کوي او په دې کې یو مشکل دی.
مهرباني چې موضوع راونغړله. درنو اوردونکو، ستاسو نوم مننه چې زموږ سره وای. خو د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بل خپرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي، تاسو ورسره اوسئ. د خدای پامان.
یوسف خان، ځدران، تشکر از شما. و